ستړي بشي. دا مشال ریډیو دی پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د روانې خبرونې د کوربه په حیث زما مجید بابر او د خبرونو د ویان منور شاه سلامونه او نیکی هیلې ومني. په روانه خبرونه کې مو په پیښور کې د راکټ برید، په کراچۍ کې د نامنې د پیښو او د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو د ستونزو خبرو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او کورني موضوعات هم د دې خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه د منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځ نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې ځمکني عملیات شروع کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان په ولسمشریز انتخاباتو کې د متعلقه خلکو نه غوښتنه کړې چې د عمل په قانوني توګه سرته ورسوي. او د عراق امنیتي ځواکونه تکریت خار د وسلوالو د ولقین د خلاصولو لپاره جوابي عملیات کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوځوای نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذاب نومې عملیاتو په سلسله کې ځمکني کاروایي شروع کړې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خپل ویب پاڼه خبر کړی شوی یو بیان کې ویلي، د یادې سیمې نه د عامو خلکو د وستلو نه پاسې دغه عملیات شروع کړل چې پکې میرانشاه کې کور په کور تلاشي کوي. د ISPR د بیان تر مخه تر دې دمه په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 3 پوځیان جوړل شوي دي. د دې ترڅنګ پوځ ته 3 سورنګونه او د ماينونو جوړولو یو فیکټری په لاس ورغلی ده. دا بیان زیاتوي، په میرلي کې هم پوځ او وسلوالو په مرکزونو د توپونو، ټانکونو او درنو وسلو ګولباري جاری ساتلې او د سیمې محاصره یې پر ځای ده. داراز پوځوایي د ضرب عذاب نومې د عملیاتو کې تر دې دمه 3 وسلوال وژل شوي او 900 وسلې غورځولې او ځانونه یې پوځ ته حواله کړې دي. او د وسلوالو 16 مرکزونه هم تباه کړې شوي دي. بلخوا د وسلوالو او یا د آزادو سرچینو لخوا په دې اړه لا هم کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. په پیښور کې وشتل شو او 3 راکټونو د پاکستانی پوز د 2 اهلکارو په ګډون 4 کسان زخمیان کړی دي. دا راکټونه 13 شپه له نامعلومه ځایه وشتل شوی چې یو یې د پاکستانی پوز بلوچ رجمنت نومي مرکز ته نږدې لګیدلی او 2 پوزیان یې زخمی کړی دي. هلته د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې یو چارواکی په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
ایریا و دا آرم فورسز او دیکھ جنہ دا انجرڈ دی خمونگا آگے کی ایکٹیویٹی نوا کرے تیرے جمعوں کو انتظار کرو دا دو شیزن اب ہوا ستا کالر منگتا سال گئی یا چھتے نو پولیس کنٹرول چھتے نو آبا منگتا ہوئی منگتا دوان آنکھا نو شوے سٹینڈ بائی خمونگا آر لیڈی ہو چھتا سو پورے دغنی شوے او آرمی ایریا کی چھتا سو پرے گی دی.
دویم راکټ د پیښور باچا خان ایرپورټ ته نږدې په یو کور لګیدل او 2 تنه زخمیان کړي. یو دریم راکټ د تاکال سره نږدې پټو کې پریوتې، ځاني زیان یې نه دی اړولې. تر دې دمه چا د دې راکټونو د وشتلو پړه نه ده منلې. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 2 کسان وژل شوي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي دا پیښې 13 شپه د کراچۍ په اورنګي ټاون، بلدیه ټاون، ګلبهار او لانډي سیمو کې رامنځته شوې دي. په کراچۍ کې له 13 خواوشا 11 میاشتو راهیسې د هدفي وژونکو، قلنګ اخیستونکو او نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي چې په نتیجه کې د وژنو کچه تر یو څه حده وخته ټیټه شوې وه خو بیرته زیاته شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا میشن یوناما په انتخاباتو کې د خکېلو خواو له لوري په حساب ورکونې ټینګار وکړ. په کابل کې د یاد ادارې ویان نظیف الله سالارزی نن مشال ریډیو ته وویل، یوناما له امیدوارانو، انتخاباتي کمیشنونو، حکومت او عامو خلکو غواړي چې د انتخاباتو عمل په قانوني توګه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه، یوناما تل د جمهوري ریاست د امیدوارانو، د انتخاباتو د ذمہوارانو، د افغان حکومت او افغانانو لخوا د قانوني پړاوونو د بشپړېدو ملاتړ کړي. خاغلی سالارزی همداراز ویل ک چې د انتخاباتو په برخه کې کوم څوک شکایت لري او ثبوتونه یې هم موجود وینو، په کار دي چې د افغانستان د قوانینو پرانا کې وسیړل شي. د عراق ځواکونه د جوابي عملیاتو د لارې هڅه کوي چې د هیواد شمالي ښار تیکریت بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سنی وسلوالو د عراق او شام پراخې سیمې نیولي او هلته یې خلافت اعلان کړی دی. پرون د عراقي پوځ هلیکاپټرو په تیکریت کې د یاغیانو مورچلونه په نښه کړل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې هم انښتې شروع شوې. د القاعده نه جدا شوې د عراق او شام اسلامي ریاست نومې دغه وسلوالې ډلې د روانې میاشتې په سر کې له هغې وروسته د تیکریت ښار ونیوه چې د عراق په شمال او لویدیځ کې یې په پراخو سیمو قبضه وکړه. په عین حال کې عراقي حکومت ویلي چې د یاغیانو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره یې د روس نه 15 جنگي الوتکې ترلاسه کړې دي. د یوکرین په ختیځ کې موجوده ډزبندي نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد سرخار کیف کې د دې ډزبندۍ غځولو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د یورپي ټولنې مشرانو د جون په 9 نیټه د روس او یوکرین د ولسمشرانو سره خبرې اترې وکړې. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمن چانسلر انګلا مرکل، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو ترمنځ تر 2 ګڼو ګډې ټلیفوني خبرې شوې. د فرانس ولسمشر دفتر اویل چې د مشرانو په خبرو کې د امنیتي حالات په لړ کې د پرمختګونو په اهمیت، د ډزبندۍ په غځولو او د یوکرین لخوا د وړاندې کړل شوی امن پلان په هکله خبرې وکړې. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ. د فوټبال د نړیوال کپ په دویم پړاو کې به نن هم دوه لوبې کېږي. په لومړۍ لوبه کې به فرانس له نایجیریا سره او په دویمه کې به جرمني له الجیریا سره مقابله کوي. لومړۍ لوبه به نن شپه د پیښور په وخت 9 بجې او دویمه لوبه به د شپې په 1 بجه شروع کېږي. د تېرې شپې په دوو لوبو کې لومړی نیدرلینډ مکسیکو ته په 2-1 ماتې ورکړه او بیا کوسټاریکا په پینلټیو کې د یونان په وړاندې بریالی شو. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې راکټي برید 2 کسان جوړل کړی دي. په کراچۍ کې د شرخوخو پر ضد عملیاتو نه پس بیا ولې د نامنې پیښې زیاتې شوې؟ یو کارپو یې دا سبب ګڼي.
آپریشن په نتیجه کې نه صرف دا چې ډېر زیات امن قائم شو.
او د میرام شاه سلیم خان د خپلو سیمو د ډرایورانو نه ډېر ګیله من دی.
لکه زیوت خلک چې کیمه دوغه چې تکلیف ورته ورسېدو، خاص کر د ډرورونو د طرف نه ورته ورسېدو، بالکل نیم کردار د ډرورونو چې کیم ظلم یې د سوار لیست سره کړای دی، کیم ظلم یې چې د زړری په زیو 5000 یو خوسی دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورسته سو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه او د دینه پخوانی خبرونه د کلن چې مشال ریډیو پیل شوه، د هغه ورځې نه تاسو زموږ د خبرونه تاسو دوم په پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل هم اوریدل شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د پیښور د پولیسو مشر اس اس پی فیصل کامران په وینا، د پیښور په چاوڼۍ هغه بل شپه د نامعلوم اړخه درې توغندي وشتل شوي چې یو د بلوچ رجمنټ دننه، یو د پیښور باچا خان هوایي ډګر سره نږدې او بل خوښه پټو کې پریوتی وو. ویل کیږي چې په دغه بریدونو کې د پوځ 2 سرتیرو په شمول 4 کسانو جوبل شوي. د دې پیښې نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا پیښور چاونه او باچا خان هوایی ډګر باندې د نامعلوم ځای وشتل شوی توغندي دغه خبره سرګندوي چې تر هغه نه صرف د پیښور خو شاسیمو کې موجود دي، بلکې دوی د خار دننه انتهایی حساس ځایونه هم خپه اسانه پنخه کول شي. دا پیښور کین پولیس پشر اس پی فیصل کامران په وینا، دغه توغندي بریدونه هغه بلش پات د پیښور په چاونه د نامعلوم اړه وشتل شوی، خو چې دغه د فوز علاقه و نو ځکه د پیښورستو د پاکستان فوز دغه علاقه په خپل ولکه کې واخیسته او پولیس او نور امدادي ادارو ته د تلو اجازه ورنکړې شو.
چې اړین چې ایریا مې کې دې ته کو اوس مې کې چې انہوںنے اپنا ایریا کینٹ کا ایریا تھا، تو انہوں نے کوڈ نوک کر لیا تھا، تو اس کے بعد پولیس وہاں پہ نہیں گئی. بس وہ کر رہے ہیں، وہ لوگ خود اس کو چیک کر رہے ہیں، تو ہمارے ریئیکشن کے بارے میں کچھ یہی کہا جا رہا ہے.
دا ظاہر رسنو ترمخا دغه توغندی د ګوره قبرستان سره نږدې بلوچ رجمنت دننه پریوتی دي چې یو حوالدار ظفر او سپاهی سجاد پکې زخمیان شوی دي. دغه شان بل راکټ پیښور صدر کې په یو کور پریوتی وو چې دوه کسان پکې ټپیان شوي وو او دریم توغندی تاکال سره نږدې په پټو کې پریوتی وو. پیښور کې د ریسکیو 1122 ویان بلال فیاضی د دغه پیښې په هکله مشال ریډیو ته وویل چې فوزي علاقه کې د دغه پیښه کې امدادي کارونو لپاره دوی ته اجازت نو ورکړل شوی.
ایریا و د آرم فورسز او د دې کې نه ده انجرډ دي خو موږ هغه کې اکټیویټی نه وکړي. دا چې موږ انتظار کوو د دوه شي نن تاسو ورته کالر مونږ ته سال کوي یا چې نو پولیس کنټرول چې نو به مونږ ته وي موږ دوه وړه نو شو سټینډ بای خو موږ آلریډي یو چې تاسو پورې دغه نه شوی او آرمی ایریا کې چې تاسو پرې کیږي.
خو بیا پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال شمیم شاهد وایي چې دغه شان پیښې نه صرف د پیښور خلکو کې ویره سره خوره کړې ده بلکې د صوبایي حکومت او د پولیس هغه دعوې هم رد کړې دي چې ګنې دوی په پیښور کې د امنیت وضع ټینګه کړې ده.
دا بېګا چې کوم بریټ شهر دا خو بالکل د ایرپورټ سره پاکې په بلوچ رجمن چې کوم دغه یونیټ په هغې باندې دا بریټ شهر حقیقت دا دی چې دا ډېر زیات د خفګان خبره ده ځکه چې د پیښور په ښار په دننه د چوڼۍ په منځ کې چې کوم دی داسې قسمه چې بریدونه کېږي نو زما دا خیال دی چې نه صرف حکومت بلکې قواوې ناکامه شوي دي چې خپل حفاظت
دا یادونه ده چې یوه اونۍ وړاندې د پیښور هوایي ډګر سره نږدې کلونه د پاکستان ایرلاین په یو الوتکه ډزې شوې وې چې یو زنانه پکې مړه او دوه کسان پکې ټپیان شوي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس اوریدونکو د نامنۍ یوې بلې پیښې نه مو خبرو چې د پاکستان لوی ښار کراچۍ کې رامنځته شوي. په دغه ښار کې د هدفي وجونو او خوډب په پیښو کې تېره شپه 9 نور کسان وژل شوي. په کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې داسې مهال مخې ته راغلي چې د تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې په دغه ښار کې د لټون عملیات دوام لري. دا چې د اپریشن سره سره په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي پیښې ولې نه دي کمې شوي، په دې اړه د مشال خبریال ظفر کریمی دا تفصیل راکړي.
په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد عملیات تیر کال د ستمبر له 15 نیټې راهسې شروع شوي چې لا هم روان دي. د کراچۍ ښار د یو شمېر سیاسي ګوندونو په غوښتنه دغه اپریشن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په حکم شروع شوی. عوامي نېشنل ګوند هم یو له هغې ګوندونو څخه دی چې په کراچۍ ښار کې یې د بدامنۍ د ختمولو په موخه د عملیاتو غوښتنه کوله. د یاد ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې روان عملیات ناکامه شوي او د بدامنۍ پیښې یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان په دې اړه وایي
اپریشن د پاره چې کوم اجلاس وفاقي حکومت د نواز شریف په مشرۍ کې دلته وشو نو باقي ټولو پاټو دا مطالبه چې اپریشن دی وشي خو اپریشن د نظر ساتل لپاره دی او کمیټي جوړه شي چې په هغه کمیټي کې د سیاسي پاټو خلک وي، هیومن رائټس والے پکې، نور سیول سوسایټي خلک پکې. لہذا هغه به دا اپریشن چې دی مانیټر کوي او ګوري به چې د دې اپریشن په اړه کې څه خلک په ذاتي طور سره نورې فائدې خونه چوتایي.
د سیاسی ګوندونو ترڅنګ کارپوهان هم په دې اند دي چې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په لړ کې ځینې نیمګړتیاوې شوې. څېړونکي او کارپوه اجمل خټک کشر وایي د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات د لرې کولو وروسته په جرمونو کې د ککړو عناصرو مورال لوړ شوی او هغه کسان چې د اپریشن له ویرې د کراچۍ څخه وتلي وو بیرته یې ښار په لامخه کړې چې له امله یې د وژنو کچه یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دا.
آپریشن په نتیجه کې نه صرف دا چې ډېر زیات امن قائم شو بلکې آپریشن کې شروع کې خود دوی جرائم پیشه خلق یو خوف نو کم جرائم پیشه خلق یې هغه خپل کارونه چې دي هغه کم کی او مطلب دا چې خار نه لاړ شي او یا که خار کې وي نو هغه پټ شي. لیکن بیا پته دا ولګېدله چې هغه خلکو جرائم پیشه خلکو کم کارونه دي هغه بیا شروع کړلو.
اجمل خټک کشر زیاته کړه په کراچۍ کې د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو کمښت هم د دې سبب شو چې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد عملیات متاثر کړي. بلې خواته د سند حکومت چارواکي وایي د کراچۍ په پولیسو کې بدلونونه دوی د سترې محکمې په حکم کړي. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې په ښار کې د روانو عملیاتو له وجې امنیتي وضع تر ډېره بریده ښه شوې او په کراچۍ کې به د بشپړ امن تر راتلو دې اپریشن ته دوام وربخي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اوردن کو اوسم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو د ستونزو خبرو په دغو کې یو سلیم زاهب دی. د شمالي وزیرستان نه د کډوالۍ په صورت کې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شول او ماشومانو زنانو په خپو ستړي مزلونه کړي. سلیم زاهب چې د بنونه میرانشاه ته د خپلو ماشومانو راوستو لپاره تللی و، په لاره یې خلک په کم حال کې لیدلي او خپله په څومره مشکل کې هلته تللی او بیا واپس راغلی. هغه د خپل سترګو لیدلی حال په بنو کې زموږ همکار عمر دراز وزیر سره شریک کړی. راځئ چې ورته غوږ شو.
په دوا درې ځای نه شي څلور ځای نه شي داسې کسون وي ښه زنناوي نه ژړل وي ورته بچون به مړه وي.
وکی چې دا سخته مرحله وي سړی په الفاظو کې نشي بیانولی، خو بیا هم که تاسو لږ اوریدونکي ته هغه څه بیان کړئ.
زنه کې سینه هم داسې یو بچی کای وو چې هغه موټر وای چې کلش کې ابوی در سره هغه بل داسې تقریبا د شپې میاشتې وې میاشتې بچی کای هغه په هیڅ رخصت نه چې بالکل دغه اخیری سلګي وي نو مسره نه را هیڅ نه وي او هغه نه را کسون چې مسره کې وي به مو پوس پوچا ول خو بهر الموت د پته نه ولګ د چا بچای باد شو سپو شو کچا هغه په هیڅ نه ولې او می جمع تللی مزال مکو نو بل ځای شي چې کله زمیر لیته نشد شو ل ز په کچال یار مند تلل نو په دغه شی یو سړی متمخته روغی رومنډا کړل هغه سره در سلور شزیناوي چې هغه شزینا تقریبا 30-40 کیلومیټر مزالی بالکل پکونی شپل گاٹ شروع کړای مزه کچ دل گاٹ یار نش دے دو اغه متو چ تقریبا د بک خله پره 13-14 کیلومیټر مزال جوړ دی چې کتم میش اخزی ته وبوسه د گاډی د میش سره واپس ک نو شپته سره ریپوزه تو ته در ک بیا مو ورته و چې بوی د دې چې زه تو سره لوټ شو خو چون کې د مخ پلاک بلا پوتو دو اغه اس طریقه نشته واغه په دغ دین لری دی چې زیر ونه بوسه اس طریقه نشته نو زه زنل اغه سړی ډیر زیات مایوس و درده په دغه زناور داسي وی چې پلیار ش بالکل چې کیمه دتلای نشول پرته وی ډاډه وی چې کیمه دو شزینا داسې شزینا مو ولیدله چې هغه د پښینا بالکل وینه بدله او نوسته وی زکه چې اکثر د میشتو د وطن شزینا دا چې کیمه دو بدیا نو وزي د مزل سره بلات نه دی مزل سره پښې پستی وی د دې سره چې کله زرت لاله یو کاس و چې کیمه دو چې زبې سن ډیر افسوس کو په میش باندې کیند میران شات ساید نه گاډي رتلل اغا سالویر لاینی نشو رتلل نو میش بالکل وی سر شوی وی په داک شو یو کاس روغای مو څنګه بالکل ګړې نه دې ودرو نو دو وی چې کته مره بنیو کی چې د مون خوړاوه مورته چې خیر کار ویله مخوړم زه که څنګه چې مډر ورته قتل مو نو د خبره ته وکړه چې د مو سره چې د کی مزنه نه د دغه پرګننسی کېستای بچای په دو کیږي نو کته مې ربانیو کې چې مخوړاوه نو چې کله مو قتل بس نه رد مو هیڅ واسنه ونه مخشه زنه لای شو نه ورسته نه په سایډ نه رخص د می سره اس غانه و بس چې مو قتل خامخا انسان چې وی خامخا درد وی پشه نو بس بغیر به ژوند نه خو نه رسته نه چې مو چې کیمه د دې امداد کړای و لکه زیوت خلک چې کیمه دوغه چې تکلیف ورته ورسېدو خاص کر د ورونه د طرف نه ورته ورسېدو بالکل نیم کردار د ورونه چې کیم ظلم یې د سوار لستر کړای دی کیم ظلم یې دی چې د زر ریپ زیو 5000 یو خوستی دی چې د 5000 زیو 1,00,000 ریپ یو خوستی دی چون کی چې کیمه د میش چې د کیم زیته اتلری ډیر خلک نه مداسه وار ودل کنه چې په 40000 باندې ډرسن او چون کی په 3-4000 ریپ باندې ډرسن ته
سلیم کدار ته وای چې الته تکل کلی ته ورسې دی میران شاته او په منډه بیا مر وتل خپل خنادان دی راخستو کلی خوشی او سوال ته سہالات ولیدل
عمر دراز صاحب چې زکل ها کلی دلړو په کلی شي بالکل یو انسان نو سره د میجو لافی ملي پوتوه نو هغه ستا چې کله زلړل نو د کلی زنور چې کیم وی کنه دا خلک خلص کړی وی هر کله چې زر رونه دل بالکل د زنور داسې وی چې به مت مکمله دا پته لګا چې دا ډریږي زکه چې انسانون مینا د خپل د زن نه غبراوي په د درم اورز باندې بالکل به د مو ذهن چار پرې شولست
اوزن کوم شاله ریډیو ته وګی د روجی ازبرګ میاشتا مبارک میاشتا مقدس میاشتا په دغه روجی میاشت کې کيو خو مونږه د ثوابونو غټول د پاره روجی نیسو دغه کډوالو سره مرسته کول سمره د ثواب کار دی. زمونږه همکار اسرار عالم مومن همدا پښتنه د مسوی چارو کارپو ډاکټر قبلا ایاز نو پښتلی دي نو هغه وای
باید چې د ټول خلک مخې ته راشي او دوی ته اول خو د خیمو تنظیم وکړي بیا د روجی میاشتا نو د اوبو تنظیم د ماخام نه بعد او بیا خاص کر د ماشومانو لپاره بیا د ماشومانو لپاره باید چې مونږ د دوی د لوبو تنظیم وکړو د لوبو چې دوی ورځ څنګه تیر کړي او مذهب خو مونږ ته ویلي دي چې هم انسان په تکلیف کې وي نو هغه تکلیف صرف یو انفرادي تکلیف نه وي بلکې د یو انسان تبا چې کومه ده د یو انسان تکلیف دا داسې محسوسول پکار دي لکه په جسم کې چې یو اندام په تکلیف وي نو نن صرف شمالی وزیرستان خلق چې کوم دی هغه پریشان نه دی، بلکې باید چې موږ ټول د خیبر پختونخوا خلق او د پنجاب او سندھ هم چې خپل سرحدات پرانسي او الته که د دوی سک رشتہ داران وي او هغه رشتہ داران دوی ته ځای ورکوي نو باید چې هلته هم دوی ته اجازت ورکړ شي.
بله، ما پوښتنه دا وه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې څه خلک ګیر پاتې دي، د هغو لپاره د روجی نیولو شرعي حکم څه دی؟
دا فوز ګور دادا چې د علماو نه دا تپوس کول پکار دي د استقرار کیفیت چې کوم وي، د استقرار په کیفیت کې خو کا واقعي علما هلته وایي چې مثلا اوبنشتا دی اوبونه علاوه مثلا دوی ته د افطار انتظام نشي کېدی، د سحری انتظام نشي کېدی، دا قسم مشکلات کې نو علما چې کوم دي هغه بیا فتوا ورکول شي، لکه څنګه د سفر کیفیت وي یا بل داسې حالات جوړ شي.
او بل هغه خلک چې دا مهال له شمالي وزیرستانه د هیواد نور سیمو ته سفر په حالت کې دي، د هغوی لپاره د روژې ساتلو شرعي حکم څه دی؟
نو همدغه ده، همدغه یو خو دوی د سفر په حالت کې دي، نو د سفر په حالت کې خو ښکاره خبره دا ده چې د روژې د ماسې یو گنجائش دی، اوس د دوی څه کیفیت دی، دوی ته څومره مشکلات دي، دوی ته څومره تکلیفونه دي، ښکاره خبره ده چې په هغه کې علما نه که تپوس وشي نو هغه به سمه یو لاره وښي او یو صحیح نهج او منهج او لاره به ورته سمه.
اردن کوم فدی موضوع کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان د خلکو سره د مرستو د پاره حکومت دا وکړي چې موږ سره مرستي کوو، د کډوال وي موږ سره مرستي نه کیږي، بلخوا د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې وي حکومت موږ نه پریدي چې دغه کډوالو ته ورسو. په دغه ټولو ستونزو باندې زموږ همکار ریاض مساخیل دا راپورټ برابر کړي.
هر څوک حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د هر ممکن مرستو ادعا کوي، خو د دې باوجود په کیمپونو کې دننه او بهر خلک د ګرمۍ، خوراک، څښاک، د نشوالي او بیماروګي لیکوي. دا په داسې حال کې دا چې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او امریکا لخوا پاکستانی حکومت سره د کډوالو د مرستو په غرض مالی کومک هم شوی دی، خو د دې ترڅنګ پاکستان کې د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې په آزاده توګه د کډوالو مرستې نشي کولی. دغه لړکې د بهریا ټاون چیرمین ملک ریاض حسین د اتوار په ورځ یوې خبري غونډې ته په خطاب کې وویل د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د پاره 50 کروڑ روپے اعلان کړي دي، خو د حکومت لخوا ورته اجازت نه ورکړي کیږي. د دې وینا وا
میں آج اپیل کروں گا کہ 1,00,000 مہاجرین ہمیں دے دیے جائیں۔
زنن اپیل کوم چې 1,00,000 کډوال منګ تراکړي، د هغوی د اوسېدو، خوراک، خاک، د دوایانو او هر څه به منګ زمواریو. 50,000 نه زیات بیگونه د خوراکي موادو تیار دي، په کار د چې حکومت منګ ته اجازه تراکړي چې دغه سامان ورسو. منګ غواړو چې موبایل ډیسپنسری او ډاکټران ولېګو او د خلکو لا به واپسی کې په شمالي وزیرستان کې ماډل ویلج هم جوړو. نو په کار د چې حکومت منګ ته اجازه تراکلی او یقین سره وایم چې د دې خلکو خصمانه به د خپل بچو پرنګ کوو
او اونه خپل بچو کی طرح ان شاء الله تعالی موږ لوک افټر وګا.
غیر سرکاري ادارو ته د کډوالو د مرستو اجازه نه ورکول په حق لا مشال ریډیو هڅه وکړه چې د کډوالو د پاره د مرکزی حکومت د نماینده او د پولو سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره خبرې وکړي، خو بریالي نشو. البته د تیر زیارت پورز د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د خبري غونډې دوران د خبره پډاګه کړي و چې حکومت به شمالي وزیرستان نا بے کور شوی خلکو مرستې په خپل کوي او دغه لړکی چاته خواست نه دکړي. د دې وینا وا
د شمالي وزیرستان نه بے ځای شوی خلک هاغه دي چا چې د پوزي اپریشن له وجې خپل کورونه پریخي دي او دوی دا کار زموږ د محفوظ مستقبل د پاره کړي، نو څه ضروری ده چې موږ خپل د دې خلکو مرستې وکړو. دغه لړکی موږ بل چاته د مرستو نه دی ویلي او نه تر دې د مده سه فیصله شوی چې نړیوالو ادارو یا کم یو ملک ته به د مرستو ویلې شي.
حکومت په سوجا امدادي ادارو ته د متاثرینو د مرستو یا کیمپونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. په دغه اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال مشتاق یوسف زینت تاسو کو نو دوی وی چې د سر باندې حکومت ډېر کوتاه او کمزورې راخکاري شي. نو موړ زیاتوي
یو هو دی په کیمپ د 10 جوړی چې الته کې حل کو اگر تک ممکن وي الته کې میډیا تل شي موږ چې واقعا د امداد دوی د بهر نه لې دا حل کو توړ کوي، ځکه چې د زلزلې په دوران کې ډېر زیات کرپشن شوی دی، غلاګانې شوی، نو هله پاکستان باندې
پاکستانی پوسٹ شمالی وزیرستان کے د وسلوالو په ضد روانه میاشتې 15 نیټې نه د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات شروع کړی دي چې پکې د ISPR تر مخه تر دې دمه د درې نیم سو نه زیات وسله وال وجل شوې دي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوزن کو مشال تغوگی د جنکو د تعلیم د پرمختګ په لړ کې د ملالی یوسفزی نوم د چانه پټ نه دی. د هغې د دغو خدماتو په سیله کې په امریکایي ښار فیلاډلفیا کې یوې ادارې نیشنل کانسټیټیوشن سنټر هغې ته د لیبرټی میډل ورکولو اعلان کړی دی. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په دې یو مقاله خپره کړې. غټ ټکی د یوې وړې دمې نه پس ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې ملالی یوسفزی ته د یوې امریکایي ادارې نیشنل کانسټیټیوشن سنټر لخوا د یوې تعلیمي جایزې ورکولو موضوع راغستې ده. مقاله کې راغلی دي چې ولس کلنې ملالی یوسفزی ته دغه میډل د تعلیم په لړ کې د هلو ځلو له وجې ورکړل شوی دی. ملاله هغه وخت د 15 کالو ماشومه وه چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا ځکه په نښه شوه چې هغې د ټولو جینکو لپاره د تعلیم غوښتنه کوله او دا یې د هغوی بنیادي حق ګڼلو. ملاله یوسفزی اوس هم د جینکو د تعلیم لپاره خپل هلې ځلې کوي. د جینکو د تعلیم په اړه هغه وایي،
زه امید لرم چې خلک به هم خوشحالي، خلک به حوصله نه بیلي، حوصله نه دی بیلل پکار، او زموږ په ژوند کې خو نور هم ډېر شي کارونه پاتې دي، او زه به د تعلیم لپاره کار کوم، ما دې لپاره خو زه خپل ټول ژوند قربانوم، او زما امید دی چې پښتني جنکۍ چې به خپل آواز اوچتوي، هغه خپل حق لپاره خبره کوي، او ټول پښتانه به راپاسي او به دا خبره کوي ټولې دنیا ته چې پښتانه دهشتګرد نه دي. پښتانه چې دي هغه امن غواړي، هغه خپل ماشومان له تعلیم غواړي، هغه امن غواړي په پوره دنیا کې، هغوی بالکل هم دهشتګر نه دي.
مقاله زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د هغې آواز د هغې دښمن شو، او د 2012 کال د اکتوبر د میاشتې په یوه ورځ کله چې هغه د خپلو ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه وه، یو طالب وسلوال وویشته. ملاله اوس د 12 کالو ده. پرون چې کله هغې د دغې لیبرټی میډل د ګټلو خبر واورېدو، نو هغې وویل چې دا میډل ګټل هغې لپاره ډېره د ویاړ خبره ده، او هغه دا میډل د هغو ټولو جینکو په استازیتوب قبلوي کوم چې د تعلیم حاصلولو په لړ کې تکلیفونه برداشت کوي. د لیبرټی میډل مشهورو خلکو ته ورکول په 1991 کال کې پیل شوی دی، او تر دا مهال پخوانی امریکایي باکسر محمد علي، پخوانی امریکایي ولسمشر جیمی کارټر، او د امریکا پخوانی وزیر خارجه هیلری کلینټن ته ملاو شوی دی. ملالی ته به دغه میډل د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 21 نیټه ورکول کیږي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ وای پاکستان له پکار دی چې په پاکستان کې دننه د شیعه مسلمانانو د وژنې ذمہواري وسلوالې ډلې لشکري جنگوي پر ضد کاروایی وکړي. نور تفصیل د رابیا اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د انساني حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ پاکستان کې په شیعه مسلمانانو او په خاص توګه د هزاره برادرۍ په وجنې خپل یو رپورت کې ویل دي چې سرکاري چارواکو او سکیورټي فورسز لا په دې خبرې د پویدو ضرورت دی چې د لشکر جنگوي د ظلمونو خلاف د کاروایي کولو نه علاوه اغي سره بل لار نشته. هیومن رائټس واچ د شیعه مسلمانانو وژنې په اړه مونږ ژوندۍ مړیو په نوم نن خپل یو رپورت خپور کړی دی، او پکې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حکومت له پکار ده چې هغه ضروري اقدامات اوچت کړی شي کوم چې د سنی انتها پسند ډلو د شیعه مسلمانانو او هزاره برادرۍ خلاف نورې کاروایانې او وژنې ودروي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا مشر بریډ ایډمز په دې لړ کې وایي چې پاکستانی چارواکي لشکري جنگوي له اړخه تشدد ودرولو کې ناکامه شوي دي، او هزاره برادرۍ د یرې ترهې په ماحول کې په ژوند تېرولو مجبوره ده. دی دا هم وایي چې سنی انتها پسند ډلې هزاره برادرۍ په جماعتونو، مذهبي جلوسونو، په سفر او نور امروزه ژوند کې په نښه کوي، او دا حمله ختمولو کې د حکومت ناکامي هم دومره د صدمې وړ ده سمره چې داسې حمله د رپورت حکومت نه مطالبه کوي چې د لشکري جنگوي په شمول هغه ټولې وسلوالې ډلې چې انساني حقوقو خلاف ورزيانو کې ککړ دي، دا غي نه صرف احتساب وکړي شي بلکې وسله دې ته هم واخستې شي. د رپورت په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي کامران عارف وايي هغه د خبرې سره اتفاق کوي چې داسې ډلې پاکستان کې شته چې هغه د شیعاګانو خلاف دي.
هر شهری چې کم دی، هر اوسیدونکی چې کم دی پاکستان کې، بلکې چې کم کس شهری نه وي او پاکستان ته راغلی چې هغه ته تحفظ ورکړي، نو دا د حکومت اولینه زه به وایم چې دا د هغې بیسک ریسپانسبلټي ده. او دې کې چې کم ګروهونه دي چې هغه هر څوک دي، هغه پکار دی چې حکومت هغې خلاف کاروایي وکړي، او دا چې کم د مذهب په نوم باندې یا د فرقواریت په نوم باندې قتلونه کېږي، پکار دی چې دا دې خلاف سخته کاروایي وشي.
د ذکر ده په دې رپورټ کې د سلو نه زیات بچ شوې شوی خلکو د متاثره کورنو قانون نافذ کوونکو اهلکارانو او د ماهرینو نه مرکې شوی دی. په دې رپورټ کې د فرنټیر کور اهلکاران د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې دا خلک د ایران ایجنټان دي. او
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د پنیمو بجو د خبرو لنډیز لورو منور شاته.
د پاکستان پوځ وایي نن سهار یې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذاب نومي عملیاتو په سلسله کې ځمکني کاروایی شروع کړې ده. د ایس پی آر د بیان تر مخه تر دې دمه په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 3 پوځیان جوبل شوي دي. د دې تر څنګه پوځ ته 3 سورنګونه او د ماینونو جوړولو یو فیکټري هم په لاس ورغلې ده. په پیښور کې تیر شپه له نامعلومه ځایه وشتل شوي درې راکټونو د پاکستاني پوځ د دوو اهلکارو په ګډون څلور تنه زخمي کړي چې یو یې د پوځ بلوچ رجمنټ مرکز ته نږدې بل د پیښور باچا خان ایرپورټ ته سیرمه په یو کور لګېدلې او درېم تاکال سره نږدې په پټو کې پریوتې. د دې راکټونو د وشتلو پلا چا نه ده منلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې وو کسان وژل شوي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي دا پیښه تیر شپه د کراچۍ په اورنګي ټاون بلدیه ټاون ګلبهار او لانډي سیمو کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا میشن یوناما په انتخاباتو کې د ښکېلو خواو له لوري په حساب ورکونو ټینګار کړی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نظیف الله سالارزی ویل یوناما له امیدوارانو انتخاباتي کمیشنونو حکومت او عامو خلکو غواړي چې د انتخاباتو عمل په قانوني ګسرته ورسوي. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې په جوابي عملیاتو کې د هواز شمالي خار تکریت بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سنی وسلوالو د عراق او شام پراخ سیمې نیولې او هلته یې خلافت اعلان کړی دی. او د یوکرين په ختیځ کې موجوده دزبندي نن ختميږي. د دې هواد په سرخار کیف کې د دې دزبندۍ د غزولو مخالفت مخ په زیاتېدو ده. د یورپی ټولنې مشرانو د جون 15 نیټه د دزبندۍ په غزولو او د یوکرين لخوا د وړاندې کړل شوی امن پلان په حق لا خبرې کړې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی منور شاو چې د خبرونو لنډی درته بیانولو او اوس اورو د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپاړو د اداریو ته په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله کتنه کړی راځي چې
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن جاری دی او څلور نیم لکونه زیاتو خلکو خپل سیمې پریښودي دي او محفوظ ځایونو طرف ته هجرت کړی دی. ادارې لیکي چې اوس هم ځینې خلک خپل سیمو کې دي او خپل کورونه پریښودل نه غواړي. خو د فوز مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر اعلان کړی دی چې سیمو کې اوس هم ځایي خلک موجود وي نو خپل علاقې دي خالی کړي. نو د دې اعلان نه دا اندازه کیږي چې فضائي کاروایي نو وروستو اپریشن اوس په دویمه مرحله کې داخليږي په کې به پیدل فوز د سیمینا طالب وسلوالو ختمولو لپاره کاروایانې کوي. ادارې لیکي چې سیمه کې پوخ امن لپاره اپریشن ضرب عذب اوږدول ضروری دی ځکه چې ممکنه ده چې وسلوال گاونډي ملک ته اوړېدلې وي او اپریشن د خاتمې وروسته واپس خپل سیمو ته راشي او دا هم ممکنه ده چې دوی د څه وخت لپاره ځان لپاره محفوظ ځایونه جوړ کړي وي او اپریشن ختمېدو وروسته دوی یو ځل بیا خپل علاقو ته راشي او د ترهګرۍ کاروایانې شروع کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا هم امکان شته چې هجرت کوونکو کې یو شمیر طالب وسلوال هم وي. نو حکومت لپکار ده چې هجرت کوونکو ته د خصوصي شناختی کارډونه ورکړي شي او د خلکو په بندوبستي علاقو کې په کاروبار یا په ملازمت دی بندیز ولګوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې ملک دفاع لپاره د هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. پاکستان فوز یو مضبوط فوز دی او هر قسمه خطراتو مقابله کولو ته تیار دی. ادارې کې چې دا وخت ملک د جنگ په حالت کې دی که یو طرف ته پاکستان فوز د ملک نه د وسلوالو خاتمه لپاره په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب په نوم اپریشن کې مصروف دي نو بل طرف ته ځایي اوسیدونکو محفوظ علاقو ته منتقل کولو کې هم بوخت دي. ادارې لیکي چې کله د مذاکراتو ټولې دروازې بند شوې نو پاکستان فوز خپل فرض پوره کولو لپاره اپریشن شروع کړو او د اولس په مرسته به ان شاء الله دا اپریشن زر د کامیابی سره مخ شي. خو دا هم ضروری ده چې ټول قام له پاکستان فوز سره یو ځای ودریدل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اویدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبری اجانس ایف پی د یو راپور لمخې که څه هم حکومت د شمالي وزیرستان ټولو کډوالو ته د مرستو ورکولو ژمنې کړې، خو بیا په دې کډوالو کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي. بلخوا دی کوپنهاګن پوسټ لیکي که څه هم د ډنمارک اخري جنگي پوځي تیر کال افغانستان ووتو، خو د دې هیواد هوایي ځواک په جنگ ځپلي افغانستان کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. او دارنګ د راپورونو لمخې د دری ایچ او 101 په نامه هیلیکاپټر یې ورلېږلې دي. اسرار عالم مومند نور تفصیل بیان کړي.
د ایف پی خبری اجانس ته یو رپورٹ لمخې په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو له وجې څه باندې څلور لکه خلکو کھڑی کړي دي. که څه هم حکومت ټولو کډوالو ته د مرستو ورکولو ژمنې کړي دي، خو بیا په دې کډوالو کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي. همداراز خالد مسیح چې په بنو کې د شمالي وزیرستان په کډوالو کې د اقلیتي ټولنې نمائندګي کوي وایي حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. نوموړی وایي هغه په میرانشاه کې خپل کور پرې خودو او دارنګ خپې ابلې خپې او وګې تګې خیبر پښتونخوا ته را ورسېدو. د ده په خبره دا مهال د عیسایانو په یو سکول کې له نورو بې کوره د مذهبي اقلیتونو له خلکو سره ژوند کوي. نوموړی وایي په میرانشاه کې د عیسایانو او هندوانو شاوخوا 200 کورنیو په امن سره ژوند کوو، خو دارنګ د پوځي اپریشن له وجې د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره شول. همداراز یو بل عیسایي کډوال ایمونل بشارت وایي حکومت د مذهبي اقلیتونو خلک له پامه غورځولي. د ده په خبره دوی ته په سکولونو کې د پناه ورکولو پرته نور هیڅ قسمه مرستې نه ورکړل کیږي. خالد مسیح وایي حکومت دوی ته یوازې د جاروکښو نوکریانې ورکړې دي. نوموړی وایي شپاړسم جمعات یې پاس کړی خو بې روزګاره دی او هغه ځکه چې دا جاروکښ جوړېدل نه غواړي. همداراز 15 کلن کډوال زاهد چند چې د هندو مذهب سره تعلق لري وایي د انورو ګاونډیانو یې به په میرانشاه کې د صفایي کار کولو. د ده په خبره په خپل کار کې خوشاله و، مسلمانانو به یې هم قدر کولو. چند زیاتوي له دوی څخه هر څه پاتې شو او یوازې یو څو جوړې کپړې یې له ځان سره راوړې دي. نوموړی وایي غواړي چې زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه شي. بلخوا د کوپنهاګن پوسټ لیکي که څه هم د ډنمارک اخیری جنگي پوځي تیر کال افغانستان ووتو، خو د دې هیواد هوایي ځواک په جنگ ځپل افغانستان کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. او دا رنګ د رپورټونو له مخې درې د ای ایچ 101 په نامه هیلیکاپټر یې ورلېږلې دي. ټاکل شوی چې د روان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه به د ډنمارک شاوخوا شپږ اویا پوځیان د افغانستان شمالي برخې ته ځي، چېرته چې به دوی د افغان ځواکونو په روزلو کې د جرمن ځواکونو مرسته کوي. د جرمن ځواکونو بنیادي کار د افغانستان په شمال کې پولیس مرکزونو او پوځي یونټو ته مشوره ورکول او د دوی د کار څارنه کول دي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
او اوریدونکو دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashal.com باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. دی نېشنل ورځپاڼه په خپل راپور کې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنو د پراخوالي په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې دننه بې کوره شوي خلک یوازې کابل ته نه بلکې مدار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او خوست ته تللي دي. له دې سره سره په افغانستان کې موبایل ټلیفونونو کې درې جی ټیکنالوژي د خلکو د رابطو او د ټولنیزو رسنو د استعمال کار آسان کړي. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د نېشنل ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د لیک لوست کچ هم په تیزۍ زیاتیږي. ګڼ افغانان اوس فیسبوک او ټویټر استعمالوي. همداراز د انټرنیټ فیسونه هم په کمیدو دي. په افغانستان کې دا مهال د موبایل ټلیفون خدمات ورکوونکي څلور شرکتونه یا کمپنۍ دي چې د 3G ټکنالوژي خدمات ورکوي. حکومت په دې وروستیو کې یو بل شرکت پرانیسته دی چې د 3G خدمات تر اوسنۍ بیې نیم په نیم په کم قیمت ورکوي، چې دا به په هیواد کې نورې کمپنۍ هم دې ته اړ کړي چې د خپلو خدماتو بیه ټیټه کړي. په افغانستان کې وس ولس ټولنیزې رسنۍ دومره زیاتې کاروي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په یوه بیان کې افغانانو ته وویل چې پر ټولنیزو رسنیو د خپل نظر په خپرولو کې له احتیاطه کار واخلي چې په هیواد کې سیاسي چاپیریال تریخ نشي. د هیواد د مشرانو جرګې وغړي انداب ویل چې د ټولنیزو رسنیو کارونکو پر ضد باید جهاد وشي، ځکه چې خلک په آزادانه ډول خپل نظر څرګندوي او د حکومت له پلوه ورباندې هیڅ بندیز نشته. په افغانستان کې ټولنیزې رسنۍ دومره مهمې شوې دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو پر وخت نوماندانو پر فیسبوک پاڼې جوړې کړې او خپل کمپین یې پر انټرنیټي حجرو هم پر مخ یووړ. د انتخاباتو د لومړي او دویم پړاو پر ورځو د رای ورکونې په لرې مراکزو کې خلکو په خپله د ټولنیزو رسنیو له لارې انتخاباتي بې قاعدګۍ په ګوته کړې او د درغلۍ ویډیوګانې او انځورونه یې پر ټولنیزو وبپاڼو شریک کړل. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې تیر کال پر ټولنیزو رسنیو د لا نورې پوهې لپاره د پیوندګا په نوم یوه پروژه هم پیل کړل شوه چې خلک ولسي ژورنالیزم ته وهڅوي او ورته وښيي چې په څه ډول پر ټولنیزو رسنیو خپل نظرونه شریک کړي او څنګه له ځانګړو پیښو خپل هیوادوال خبر کړي. د پیوندګا پروګرام نه یوازې خلکو ته د خپل نظر د رسولو روزنه ورکړه، بلکې د کاروبار د پرمختګ او د بازار موندنې د چلونو ترڅنګ ورته د ژورنالیزم اساسي نقطې هم ورزده کړي. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 80% خلک موبایل ټلیفونونو ته لاسرسی لري او د دې دا معنا ده چې په ښارونو او کلیو دواړو کې ډیر گنجایش شته دی چې لا زیات خلک له ټولنیزو رسنیو کار واخلي.
او که پښتو لوستلی شئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، د قبایلي خبریالانو تنظیم وایي چې دا مهال له قبایلي سیمو څخه ګڼ شمېر خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي. د دوی د ستونزو په اړه زموږ همکاري انیسا اجمل دا راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د قبایلي خبریالانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خبریالانو سره د مرستې وکړل شي، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوشا 1.5 خبریالان د دغې سیمې نه کډه شوي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال قدیر داوړ د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کېدو په وخت خپل ستونزې داسې بیانوي:
زما بچان الته اچانک اپریشن کې ایسار شول، چې ایسار شول ما ورته چې ځان راوستو کوشش وکړي، زم نشم تلې، اغه هم نشم تلې. زما درې څلور بچی او زما کورواله ور سره دا تقریبا 40 کیلومتر مزل دی په 12-13 غنټه کې خو باندې وکړو چې کله باندې تر ورسېدل نه هغه بالکل بے هوشه وی.
د قبایلی خبریالانو د اتحادی یو غړي سفتر حیات داوړ وایي چې د قبایلی سیمو خبریالان نه یوازې دا محل له مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې د دین وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ شمېر خبریالان وجل شوي دي.
زمونږ ډیر لساسیان شهیدان کړل شوي دي. او بل خبره دا چې ستونزه خود دا خامخا دي کوري التا قوتونه په جګړ نه سره په جګړ دي، بلکې دوی ته دا اوس د میډیا اهمیت پته لګېدلې ده چې زمونږ توپې ټینکونه خودکفشې دا اصل نه اهم رول یو میډیا پرې کوای شي که دا چېرته زمونږ طرف ته جوکا وکړي. نو د سټیک هولډرز چې کوم دي دا کوششونه کوي چې میډیا په لاس کې استعمال شي.
خبریال دلاور خان وزیر وایي چې په پاکستان کې د وړاندې نه صحافیانو ته د صحافت د ازادۍ حق نه دی ورکړل شوی او په موجوده حالاتو کې شمالي وزیرستان ته د پوځي عملیاتو له کبله د رسد نه لرلو له وجې سم رپورټینګ نشي کېدی.
په قبایلي سیمه کې حالات خراب شوي دي، په نورو سیمو کې هم عملیات شوي دي. شمالی وزیرستان کے جو حالات جنگ لگ گیا دے حال تک حکم دینا شمالی وزیرستان کے سبھی آگا تو خبر بھی اور
خبریال فیاض ظفر وائی دسواد دا عملیاتو پر محال با خبریالانو دا وسلوالو دا پوست دوڑو دری سرگندو خو په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته د تګ اجازه نشته او د پوځي عملیاتو پر مهال په پاکستاني میډیا د طالبانو د خبر چلولو بندیز دی. نوموړی وایي چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان زیاتره له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي.
آپریشن شروع هلته د سواد خبریالان چې د ټول سواد کې موجود و. دویم اوس د شمالي وزیرستان دی، نو شمالي وزیرستان کې ډېر وخت وشو کلونه وشو چې شمالي وزیرستان چې څومره خبریالان دي نو دا یا په ډېر اسماعیل خان کې دي او یا دا په اسلام آباد او پېښور کې. دې خبریالانو ته کله هم داسې خبرې چې هغه رښتیا وي او دا د طالبانو په حق کې نه وي نو طالبان بیا هغه خبریالان پرېږدي نه هغو ته زیان رسوي. لکه څنګه زموږ سواد کې چې دی آپریشن کې څلور صحافیان چې دي نو هغه وجلې شوي. د بل اړخ ته بیلنس رپورټنګ خبره وکړه، نو دې وخت کې د پاکستان انګریزی چې کوم اخبارونه دي هغه بیلنس رپورټنګ کوي. یعنی کله چې د اردو اخبارونه دي یا د اردو ټلویزیون دي نو هغه دغه طرف ته ډېره توجه نه ورکوي او دغه وجه دا ده چې د پاکستان کې کوم د اردو ژورنالیزم دی نو هغه کې دویم اړخ ډېر کم اورېدل کېږي.
د خیبر پختونخوا د فاټا د خبريالانو د مشکلاتو په اړه مې چې کله د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټه د اطلاعاتو او د نشریاتو د څانګې د غړي مراد سعید نو پختل نوموړي ویل چې دوی د بیکوره شوو خبريالانو د مشکلاتو د امنیت په اړه وړاندیزونه مرکزي حکومت ته ورکړي دي.
د شمالي وزیرستان دا وخت خواشا 15 لک خلک بیکوره شوي دي او د ټولو د امن راوستلو لپاره قرباني ورکړي کړی دي. مونږ په پوزیشن کې یو، خو د سټینډینګ کمیټې د غړي په توګه مونږ د قبایلي سیمو د خبريالانو ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کړې دي. د ګل پوره زمونږ د اطلاعاتو د کمیټې سره غونډه ده، نو مونږ به په همدې موضوع خبره کوو.
د قبایلي خبريالانو د اتحادیې په حواله دا مهال په قبایلي سیمو کې خوشا 2500 خبريالان دي چې پکې زیاتره د امنیتي مشکلاتو له وجې سره د خپلو کورنیو نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو نه خپنی غوري. ساسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با په وزیرستان کې د پوځي اپریشن لوجې په لکونو خلکو د بیکوره کېدو او سیاسي تاوتریخوالي لوجې په ملک پیدا شوی صورتحال د سیاسي ګوندونو سره د مشاورت فیصله کړې ده. نور تفصيلات اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تیر مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د مسلم لیگ نون یو شمېر غړي موجود وو. په غونډه کې فیصله وکړه شوه چې وزیرستان کې د فوزي اپریشن لوجې په لکونو خلکو د بیکوره کېدو او سیاسي تاوتریخوالي لوجې پیدا شوې صورتحال باندې غور لپاره به د نورو ګوندونو سره رابطې کوي چې د دې مسلو څخه مستقل حل راوباسي. نوموړي زیاته کړه،
ډیر زر با وزیر اعظم صاحب ټول سیاسي ګوندونه راغواړي او ان شاء الله په دې معاملو به ورسره مشاورت کوي. که د وزیرستان نه بې کوره شوی خلکو مسله ده او که د ترهګرۍ په ضد جنگ، دا ټولې کامی مسلې دي او دوی ته به وایي که ملک نه ترهګرۍ ختم شي نو دا به نه صرف زموږ د ملک بلکې ټولې سیمې په ګټه وي او ترهګرۍ خاتمې سره به ملک په معاشي لحاظ سره هم ډېره ترقي وکړي. نو ټولو ګوندونو له پکار ده چې خپلې ذاتي ګټې یو طرف ته کړي او د ملک او قام د فائدې لپاره خپل کردار ولوبوي. نو وزیر اعظم نواز شریف د غلړکی د صدر آصف علي زرداري په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره هم بیلابیل ملاقاتونه کوي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې موجوده وخت کې مسلم لیگ نون د یو شمیر مسلو سره مخ دی، نو د دوی کوشش دی چې دا مسلې په خشان حل کړي.
حکومت چې د کوم مشکلات او چیلنجونو سره مخامخ دی، نو دا غي د راوتو د پاره به ضروري خبره ده چې حکومت به سلا چوختي وي او په هغه سلسله کې وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د الله شهباز شریف کوم میټینګ کړی یا د تیر ورځې کې چې څومره
مسلم لیگ نون لا د اول ورځ نه پکارو چې په داشان مسلو د نورو ګوندونو سره سلام مشورې کولې، نو دا قسمه مشکلاتو سره به نه مخ کېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پیښور د پیر بالانا تر شوقدر د پیر کلا پورې د مومند او باجوړ 28 کیلومتره سړک چې پیښور ته وتلې د دوو کلونو راهیسې پرې د بیا ودانۍ کار روان و. ولې دا ساعت پرې د صوبې حکومت کار ودرولې؟ ولس غوښتنه کوي چې په کار ده چې دا سړک زر جوړ شي. نور حال زموږ خبریا شانواس ترکزی راکړي.
د پیښور محمود جنسی ترمن زوارسک میچنه سړک چې د دوه کړونو راهسې پر د بیا ودانۍ کار روان و، دا سات پر صوبای حکومت کا ودرولې. د پیر بالانا تر د پیر قلا شوقدر پورې په دې سړک ته محمود باجوړ او د افغانستان د کونړ او د ګوشتي پورې ګاډي تیرېدل. ولې دا سات په دې سړک د ځای کلو ګاډي تیرېږي چې د ولس پوینه هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې؟
حسن ولی د ماسم خان کورن
واته خراب خو ډېر وخت نه خو دا چې ډېره خراب شي نو کار تقریبا چې لګا لګا رانه ولې نو کاغه خراب وي نو خیر نه ټوله خراب
خراب شو. دغه گاڑی د مالک انجینئر ارشد الله مومن سره خبرې وکړې. هغه وویل چې که حکومت سرک جوړول وغواړي نو په 15 میاشتې کې جوړول شي، خو د دوه کړونو راهسې د هغوی د خراب سرک له وجې گاڑی هم هر وخت خراب وي.
مزل خو په کیلومتر حساب کې د پیر بالانا تر د پیر خلا پورې 28 کیلومتر ده. اول بس 40 منټ 45 منټ سفر ختم، اوس به کم از کم 3 غنټې ستاسو وخت لینو. 3 غنټې کې به ورسېږي دي نو قسمتي به او لکه یاب از ما بدغه ولاړ دی فرق د پاسه په دی روډه کی گاډه به خرابې
بیا مو د میاکلی وسیدون کې اوسپینګر سره خبره وکړه نو هغه ول چې د دې سرک لوځ زیاتره وختونه هغه بیماران وي نو هغه څنګه
چې دومره ګړ ورکړي چې په کورونو کې مشومان هم دا جوړې دي ډوډو دلاسا کم ناس کم له شاه خو باشه په کوم میټر خو دا دوړم په کورونو مال خورا دا مریض نه په مریض بولته شو نه سره دا غځي نه چې کنه ټیکسي راځي وای دا ستا سرودو خراب دي
نو په یاد سرک د بیا ودانې کار وړي ودرول شي وي دي دا پښتنه مې د صوبای سیملي د غړي او د ورسک روډ وسیدونکو محمود جان وکړل
او د دې د کار نه زموږ مطمئن نو ما نو هغه څه ته وې د ډری ډپارټمنټ څخه یې کوړي حواله شوی دا وای ګوري چې دې کار ما یاري کړی دی که هغه ما یاري دی کما یاري دې کچې زو ټیکنیکل نه من انجینر نه څه شی ما هغه وایي فیصله کوي مطلب ما په ظاهر کې کم کتو نو کار ټیک نو او مطلب ښه کار را پاره ټایم خامہ خالګي نور دا وایي
غوښتنه کوي چې په کار ده چې په دې سرک د بیا ودانۍ کار تیز کړی شي ځکه چې د دې سرک د جوړونې منصوبه د روان کال د 12 میاشتې پورې ده او د دې سرک لپاره 100 کروڑ روپۍ منظورې هم شوې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ته ورزو د افغانستان ننګرهار ته د دغه ولایت د کرکلی د وزارت چارواکي وایي چې سخ کال د تیرو کلونو په پرتله د دغه ولایت د غنمو فصل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
سره لدې چې د تیرو کورنیو جنگونو له امله د ننګرهار زراعتي ځمکې د سربندونو دورانې دوله امله بنجر شوې وي، خو د تیرو 12 کلونو په دوران کې د دولت او نړیوالو همکارو موسسو په مرسته یو ځل بیا د ننګرهار زراعت غوړېدلې چې د هر کال په تیرېدو سره یې خلک د خپلو ځمکو نه د پام وړ حاصلات لاسته راوړي. په دغه حاصلاتو کې یو هم غنم دي چې اکثره خلک یې په خپلو ځمکو کې کري او دولت هم بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې په وړیا توګه ورکوي. د ننګرهار د زراعت رئیس محمد حسین ساپیا وایي چې سکل د تیر کال پرتله په ننګرهار کې د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
موږ هر کال په 15% پورې زمنګ په تولیداتو کې خاصتا په غلجاتو کې افزایش راغلی دی. سکل زه هم تاسو ولې چې اضافه د 2 لک متریک ټونو څخه زمنګ حاصلات دي چې دا د پروسه کال په پرتله تقریبا 10% پورې افزایش کړي.
د چې د غنمو د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه څه دي؟ خاغلی محمد حسین صافیه یوایی
په مجموع د افغانستان کې ساکاله بارندګی غانه موږ درودې هم زمنګ لالمیز به کې خاصل کړی را هم ابي او بل خو یو مقدار مناسبه توګه سلاشو تخمونه کیمیاوي سره موږ بازګرانو ته ویشل دي او درې مه خبره ده چې بازګران په خپل د سلاشو تخمونه په اهمیت پیدل دي او څلورمه مهمه خبره ده چې موږ په ټولو ولسوالۍ کې زراعتي مراکز لرو او دلته بازګرانو ته ټریننګونه ورکړ شوې دي او اوس موږ په ولسوالۍ کې صحابي مکاتب لرو چې مثلا په هر مکتب کې تر 100 نفر پورې بازګران په دې کې شامل دي. یو مامور ترویج دا ټول کارټولۍ او د کښت عملی طریقې ورته کوي
او دا چې په ننګرهار کې به سومره ځمکو باندې خلک کښت او کر کوي دا پښتنه محمد حسین صافیه دارنګ ځوابوي.
د ننګرهار په ولایت کې تقریبا 1 لک هکتار زراعتي ځمکې موجود ده. کومه ماسیده تصور کوي چې 80% پورې په دې کې غنم کرل کیږي، یعنی تر 80% پورې غنم پکې کیږي. د ننګرهار په اکثریت ولسوالۍ کې خاصه د ولسوالۍ لکه بیسوی، تکاسوخرو، دوکامه او خیوا او نور په ټولو ولسوالۍ کې حتی په غرنۍ ولسوالۍ کې هم زمونږ غنم کرل شوې دي.
محمد حسین صافیه وایي تیر کال تر 800 میټریک ټنو پورې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې په بزګرانو ویشلې وي او د راتلونکي کال لپاره په پام کې لري چې د پام وړ اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې په ننګرهار کې بزګرانو باندې وویشي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روجې سپرګه میاشته د روجې د فضیلت په اړه باندې را دي چې اوس د خبرونې په دې اخرنۍ برخه کې د ډاکټر میراج الاسلام چې یو مذهبي سکالر دی، کارپو دی، د هغه خبرې وورو چې روژه څومره د فضیلت عبادت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب قدامات لګوي چې په کوم کوم سيزونه خیا حالت داسې چې روزه پکې نه نیول پکاري په کوم کوم خبرو دا ماتيږي.
روزه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي، عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشته بل مقیم او صحتمن دا شرائط تھی مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں تو بیمار بیا قسم نے دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی اور ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہیں سی نو بیا پکار دادا چی سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی چی اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں نو اللہ پاک چې موږ لکم فیسیلیټیز یا داغه نبی رکړي په کار د چې داغه نه فائدہ وو دا شانت چې وسړی په سفر باندې کور نه بهر تلی لري د خپل حدود دی لیمټس دی څنګه چې موږ باندې قصر راشي دا غرنګ هغه ته بیا د روزې تننی ولو اجازه اومشتا اگر چې روزې نیول ول زیات کړی دی بیا به دی روزا په سفر کې یي او یا په بیماری نو بیا به دوباره روزے نسی دغرنگ چې کوم زنانه بیماری نو هغه به روزے نسی رستو بعضی داسې زنانه چې هغه پرگننت حاملې یا ماشومان لپه ورکې نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره یو خو اسې سړی مطلب چې په دې کې ګوره نیت صدق ډیر ضروری شی دی په اسلام کې ممکن نفاق ډیر زیات دی یعنی منافقت باندې کو رښتینولي بکو نو که وسړی باز سړی اسې د مانزه په معنی تاریخ لري کنه هغه روزه نه نسی خامخا یا ډاکټر سٹمپ یې ځان لکتلې یا اسې ما ته ډاکټر ویل دی چې را ته ټیک نه یاله کته خو بیا منافقې ته خو بیا مسلمان نه نو داسې قسم خبرې نه واقعي چې سړی په رښتیا سړی ته ضرورت دی زنانه ته ضرورت دی د په تکلیف کې او ډاکټر وته وي نو یقینا الله پاک غفور الرحیم دی د روزه نه نسی خدای دی مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه وروړي قضا به وروړي البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو ناری دا که تمون شیخ فانی وایو چې هغه ډیر زیات عمر تیر شوی 70 پلس یا 60 پلس خو چې صحت خرابې د صحت ته کنډیشن خبرې او روزه نشي نیوي نو دې روزه نه نسی دې دې بیا فدیه ورکړي د دې پر اجازه شته وي وعلى الذين يطوقونه فديه طعام مسكين دې آیت کریمه د لاندې بلا مسلې علماء لیکلي دي نو دا باقی به هر سړی روزه نسی هر زنانه پر روزه نسی روزه په یی رمانه کې سړی خوراکس کا کوکی په یی رمانه نو روزه نه ماتي باقی سړی باندې الټه و لګي یا دې انجکشن دا سي انجکشن چې هغه دا رک کې لګي نو دوړو سره روزه ماتي
ډیر خلک دا وځي پسترګو کې هغه کې درو چول سره
نه 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 دې سره فرق نه ورځي سترګو تورول سره فرق نه ورځي مسواک وهلو سره روزه نه ماتيږي بلکې مسواک وهل سنت ته چې سړی وهي
برش کول
تش برش سره نه کیږي البته ټوت پیسټ شو کې دا هغه هغه لګ مکروه بشي زه به دائم ځکه چې هغه دن نه ځي کنه هغه خوان غونډه کې دن نه لال شي نو سړی دې په کار راځي چې مسواک سره ځان د خې دې
اوریدن کو مشال ریڈیو ته غوږی د ډاکټر میراج الاسلام خبرې موریدی چې روزه په کوم حالتونو کې نیول پکاري په کوم حالتونو کې پرې خول پکاري اوس وخراغلې دي د خبرونو لنډیز منور شاله مای کوو
د پاکستان پوز وای نن سهار یې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذاب نومې عملیاتو په سلسله کې ځمکنۍ کاروایی شروع کړې ده. د ایس پی آر د بیان تر مخه تر دې دمه په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 3 پوځیان جوبل شوي دي. د دې تر څنګ پوز ته 3 سورنګونه او د ماینونو جوړولو یو فیکټري په لاس ورغلې ده. په پیښور کې 13 شپه لا معلومه ځای وشتل شوې درې راکټونو د پاکستانی پوز د دوو اهلکارو په ګډون څلور تنه زخمی کړي. په دغه راکټونو کې یو د بلوچ رجمنت مرکز ته نږدې، بل د پیښور باچا خان ایرپورټ ته سیلما او بل په یو تاکال سره پټو کې لیدل دي. تر دې دمه د دې پیښې پړه چا نه ده په غاړه اخیستې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 2 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي دا پیښه 13 شپه د کراچۍ په اورنګي ټاون، بلدیا ټاون، ګلبهار او لاندې سیمو کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا میشن یوناما په انتخاباتو کې د ښکېلو خواو له لوري په حساب ورکونې ټینګار وکړ. په کابل کې د ادارې ویان نظیف الله سالارزی ویل یوناما له امیدوارانو، انتخابي کمیشنونو، حکومت او عامو خلکو غواړي چې د انتخاباتو عمل په قانوني توګه سرته ورسوي. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې په جوابي عملیاتو کې د هیواد شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. بلخوا سنی وسلوالو د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او هلته خلافت اعلان کړی. او د یوکرین په ختیځ کې موجوده ډزبندي نن ختمي کې دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سر خار کیف کې د دې ډزبندۍ د غزولو مخالفت مخ په زیاتېدو ده.
اوریدونکو منور شاو چې د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرونو لنډی وړاندې کولو دا خبرونه تاسو واوریدئ. که تاسو سره څه تجاویز مو ته راکې چې دا خبرونه تاسو لپاره نور هم ښه کو. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان منور شاه زمو ټکنیکی همکار علي محمود او د دې خبرونه پروډوسر داود خټک ته اجازه ورکې. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ریډیو واوري خا د باد بریالي اوسئ.